السلام علیکم د سهار رات بجې شوې زه امید زهیر مال مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلای کوم لمړی خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې شي کولی او یا یې هم نه غواړي چې ویې کړي بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي دوی او نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي انټونی بلینکن له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې خو دا یې هم ویلي که چیرې ولیدل شي چې تر هغه هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي په افغانستان به برید وکړي هغه ډول چې د ده له قوله ایمن الظواهری یې په نښه کړ خو دی دا هم وایي چې د ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه د ګواښ خطر نشته افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان جونو ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرسیال امینه محمد د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو یوناماتې تېره شپه ناوخته یوه خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان جونو ښځو اوسنی لګېدلي بندیزونه هغو میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور کې زنداني کوي بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویروونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کې دی د دې سازمان د خود څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم ویلي افغان انجونی او خزی لټولنې ته دوی د حسفیدو پر وړاندې په میړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت د چلو دوی ملاتړ وکړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلی پلاوی په کابل کندهار کې له طالب چارواکو سره وکتل خو دا معلومه نشوه چې آیا د طالبانو له مشر سره یې هم لیدنه وشوه او کنه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وایي د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلی رتنو مرسودی چې امریکا متحده ایالاتو په سفر تللی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې وو د افغان جنو خوځو مشم او ماشومانو د حقوقو په اړه پکې خبرې شوې دي رینا امیری هم په خپل ټوئیټر باندې د دې لیدنې خبر خپور کړه خو ډیر جزئیات یې ندي ورکړي انډونیزیا له 2024 تر 2028 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا ریاست تنومان هیواد دی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له اساس سره کتلي او په افغانستان کې د افغان جنو خوځو او د بشري حقوقو په اوسني وضعیت ورسره خبرې کړې وي ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوی د اکس اخیستو له امله بخنه غوښتي د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې پر ورځ فاکس نیوز چینل ته ویلي چې دوی له دې اکس خبر شوي دي او باید د اکس نه وایخسته د دوجاریک پوینا دا یو تیروتنه ده چې له امله یې ملګرو ملتونو بخنه غواړي د اکس د پنځشنبه په شپه په خواله رسنیو کې خبر شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې اکس ته ولاړ دی د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل ګاډي دننه چاودنې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي د بولان مرستیال کمشنر سمیع الله آغا د جمعې په ورځ رسنیو ته دا هم ویلي چې د دې چاودنې د ریل اته ډبې له پټلۍ بهر کړي دي د بلوچ بیلتون غوښتونکو ویان آزاد بلوچ تر پیښې څو ساعته وروسته ویلي چې هغه ریل یې په نښه کړی چې پوځیان یې لېږدول او د روسیې او په بخنې د روسیې د انرژۍ وزیر ویلي چې هیواد به د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي د روسیې د انرژۍ وزیر نیکولای شولګونوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان سره موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثار ورکوي روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمیر هیوادو ته د دوست خطاب نه کوي ځکه چې د هیوادونو د اوکراین د جګړې لامل پر روسي یو لړ بندیزونه لګولې دي د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اساري زیرمې 4.6 میلیارد ډالر ته راښکته شوې دي چې له بهره د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي مانا نچورا سره یاست د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی خو لمړی څو راپورونه افغانستان د ملګرو ملتونو لوړ پوړی پلاوی د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې افغان جونې پریږدي چې زده کړي وکړي او افغان جون خو زده د کار اجازه هم ورکړي د پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره تر کتور سره د یو لړ پرمختګونو خبر هم ورکړی دی
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله د جمعې پر ورځ کندهار ته ولاړه او هلته د کندهار د والي په ګډون د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وکتل امینه محمد د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته یو تر ټولو له مهمو بهرنیو څخه ده چې د طالبانو د مشر د اقامت ځای کندهار ته تللې ده تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلې دي کنه د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست په خبر پڼه کې راغلی دی چې د کندهار د ولی مرستیال مولوی حیات الله مبارک امینه محمد ته ویلی دی چې د دوی حکومت غواړي له نړیوالو سره غشتلې روابط ولري. په دې خبر پڼه کې د کندهار د ولی د مرستیال په وینا دا هم راغلی دی چې دوی له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نمونه دي له تور لیست څخه پاک شي څو دوی وتواني شي چې ملګرو ملتو ته خپل استازی واستوي. له امینه محمد سره د کندهار تر سفر مخکې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د رسمیت پیژندلو د مسلې ترڅنګ یو شمېر موضوعات شریک کړي وو. متقی وای
افغانستان بندیزونه لګیدلی دي همدارنګه د رسمیت پیژندنې موضوع ده همداسې د دوحې په تړون کې توافق شوی و چې اسلامي امارت مشران به له تور لیسته وځي. تر اوسه هم نه دي وتلي وخت کې زموږ مشران خارج ته سفر ونه لري مجالس ونه لري تاسو سره نور نړیوالو سره نو په اړیکو کې به څه ډول بهبود راشي.
له طالبانو سره د ملګرو ملتو د جګپوړي پلاوي لیدنې کتنې په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او تر ثانی عمر پورې پانتون ته د نجونو تک وځنډاوه. د طالبانو تر دې پریکړو وروسته ډیرو مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل کارونه یا یو مخ او یا هم یو برخه ودرول. بل لور ته د نجونو او ښځو پر کار او تحصیل بندیزونو په خپل افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره اټکل کوي چې په 2023 میلادي کال کې تر 28 میلیونه او 3 لک ډیر افغانان بیرنوي مرستو ته ضرورت لري. په دې شمې کې د مرستو بندیدو او کمیدو په میلیونونو افغانان له ګواښ سره مخامخ کړي دي او لا هم څرګند نه ده چې دا ستونزه به کله هواري شي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد په مشرۍ پلاوی په کندهار کې د طالبانو له شمیر چارواکو سره هم وکتل او له هغوی وغوښتل چې افغان نجونې او ښځې کار ته پرېږدي او د افغان نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. خو کندهار ته د دې پلاوی د سفر څومره هیله بخونکې ده؟ د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد له ازادي راډیو سره مرکه کې لومړی همدا پوښتنه ځواب وي.
اګه نسبی مثبت کار هم د افغانانو لپاره د یو دی وړ ستر لاسته راوړنې په معنا ده چې د دې سفر په نتیجه کې موږ دا اعلان واورو چې د افغان انجینې ټولې کولای شي چې مکاتب او پونتونو ته ولاړ شي او مېرمنې کولای شي چې کار وکړي نو به خورا مهمه. اما د نن په کابل کې د طالبانو د مشران سره په وار وار د ملګری ملتونو په نمایندګۍ باندې مختلفو استادو یې لیدکاته کړې دي. یونما په وار وار د لیدکاته دوامدار کړې دي اما نتیجه یې نه ده ورکړې. اوس پښتنه دلته دا ماته دا پیدا کیږي چې هیبت الله خوست د نړۍ د علماو سره د مشهور نامتو دینی عالمانو سره لیدکاته رد کړې دي. نو د ملګری ملتونو د دې هیئت چې بیا یې مشرتوب یو مېرمنه کوي
آزاد چې دلته تر اوسه پورې راپور نه دی خپور شوی چې دوی د طالبانو له مشر سره کتلی دي خو د کندهار له والی سره کتلی دي د والی له مرستیال سره کتلی دي. د خپل کندهار ته تګ فکر نه کوي چې اهمیت لري؟
د کندهار نوم اوریدل کیږي نو ذهن ته رسیږي د طالبانو مشر وایي ځکه کندهار کې بیا د طالبانو د مشر پرته د حبیب الله پرته نور د کابل د مشرانو په طالبانو داسې مهم مشران هلته نه دي که هغه د کندهار والی وي که نور مشران وي. د حسن اخونزاده او د سراج الدین حقانی او د ملا برادر او هغه نور چې ټول کابل کې دی هغه په طالبانو باندې خورا کمزوري خلی نو کله چې کندهار به سراجي د ستړي ذهن ته زمازن ته په مستقیم ډول باندې او څومره ډول باندې هیبت الله راځي او د هیبت الله چې کومې پریکړې تر اوسه سوي دي کوم فرمانونه چې تر اوسه ورکړې دي هغه د نن طالبانو کې هم ځینې مشرانو د فرمانونو څخه ناخوشي اعلان کړی ده. نو کندهار په دې کې شک نشته چې البته د طالبانو په وخت باندې کې تر ټولو مهم ځای دی. خو زه اوس ورته هیله من ذکر یې مهمه چې یو خو د لنډ ورځو کې دوه درې ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې چې دغه مسلې په غیر مستقیم ډول رسمیت پیژندنې سره تړاو یا تړاو ورکول په خپل ناحیې
همدغه خبره زما په ذهن کې راوګرځېده. امیر خان متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره د کتو پر مهال همدا خبره وکړه چې د بندیزونو د طالبانو باید لري شي او په رسمیت ته وپیژندل شي او اقتصادي بندیزونه د لري شي. په کندهار کې د کندهار د والی له دفتره چې کومه خبر پانه خبره شوې ده په یغه کې هم د بندیزونو مسله یاد شوې ده. آیا ممکنه ده چې ملګرو ملتونه له طالبانو سره یو تعامل وکي او دا دواړه اخوا د دوی رسمیت پیژندلو ته زړه شي او طالبان په کور دننه د افغانانو حق ورکي د افغان جنو مېرمن
سیمه ګرملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندلو هغه واک نه لري. ځکه دولتونه خپل پالیسۍ لري، خپل قوانین لري چې طالبان دې په رسمیت وپیژني. او بیا له بده مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم دایمي 15 استازي دي، هغه خپلو کې د خپلو ګټو په اساس باندې خپل مخالفتونه، خپل منځي مخالفتونه لري چې طالبان افغانستان وخت نا وخت د خپلو ګټو لپاره کارولی دی. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې ملګري ملتونه دې د خاصو شرایطو د منلو پر بنسټ باندې د طالبانو سره تعامل تر کندهار کې ورسیږي.
د باور غورزنګ مشر او د چارو شنونکو نجیب آزاد شي افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د پلاوی د سفر د پایلو په اړه غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ل شمالي او اسويلي نړيوال ترانسپورتي دهليز يا اي ان اس تي سي سره د چابهار بندر د نخلولو لپاره حادثه رواني دي. په دې اړه ور مورس د هندستان په پلازمینه نوي ډولي کې و ورزنه غونډه هم شوې و. په هند کې د افغانستان سفیر ازادي رادیو ته ویلي د شمالي او اسويلي نړيوال ترانسپورتي دهليز سره د چابهار بندر د نخلولو چاري د دې سفارت لخوا رواني دي.
په هندستان کې افغان سفیر وایي په افغانستان کې د خصوصي سکتور او اړوند ادارو سره په همغږي د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلی سره د چابهار بندر د نخلولو چارې پر مخ بیایي. فرید مامونسی ازادي رادیو ته وویل په همدې اړه د روانې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په بلنه په یوې ورځنۍ کاري ناسته کې ګډون وکړ چې د هند بندرونو او بحري انتقالاتو وزارت په نوښت په نوې ډیلی کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغان سفارت د چارواکو ترڅنګ د ایران، روسیې، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان او کوربه هند چارواکو هم ګډون کړی و. ښاغلی مامونسی وویل په دې ناسته کې د چابهار بندر د ستونزو او د حل لارو په اړه بحث وشو.
افغانستان د یو لوی اقتصادي بحران نه تیریږي. داسې پروژې د افغانستان اقتصاد ته یو بنیادی تغیر ورکولی شي. که چابهار چرته د دې شمالي جنوبي نړیوال ترانسپورتي دالې سره وصل شي نو مصرف به د توکو د انتقال تقریبا 50% کم شي، ترانسپورت وخت به 50% کم شي. زموږ کوشش دا دی چې په دې بد اقتصادي وضعیت کې افغانستان د مهم پروژو څخه پاتې نشي، ولو که موږ د یو سیاسي لوی بحران سره په وطن کې مخ یو. حداقل په اقتصادي برخه کې اقتصادي فرصتونه زمون بزګرانو ته، تاجرانو ته، د افغانستان په سکتور خصوصي ته هغه ګټه او هغه زمينه برابر شي چې دوی د نړۍ د تجارت نه، خاصتا د سیمې د تجارت د فرصتونو نه رسته پاتې نشي.
د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دالې سره د چابهار بندر د نخلولو خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې څو ورځې وړاندې د افغان سوداګرو شاوخوا 1500 کانټینره سوداګریز مالونه چې د ماليزیا او انډونیزیا څخه افغانستان ته انتقالېده د لوړو مالیاتو له امله له کراچۍ بندره راوګرځول شول او د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ورسېدل. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان الکوزي د چابهار بندر د نخلولو له پریکړې هرکلی کوي او وایي افغانستان د ورېښمو ولاره تجربه او تاریخ لري او دا د افغانستان په ګټه دی. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
چابهار د افغانستان د ترانزیت لپاره خاص اهمیت لري. تنها د کراچۍ د لارې نه زموږ تجارت چکیږي، اوس کله کله موږ ته مشکلات پیدا کیږي. د دغه وابستګۍ نه د چابهار په واسطه خلاصي کو. بله مسله مهمه دا ده چې د هندوستان سره زموږ ډېر لوی تجارت دی. هندوستان هم وصل کوي چابهار د افغانستان سره، نه تنها د افغانستان سره بلکې د مرکزي آسیا سره هم وصل کوي. د تورغونډۍ د لارې نه ډېره په اسانۍ سره کېدلی شي چې مرکزي آسیا، د جنوبي آسیا سره وصل شي بدون د پاکستان اندلارینه. بل طرف ته زموږ په صادراتو کې خاص رول لري.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبان حکومت، د اقتصاد وزارت او د سوداګری خونی نظر هم ولرو، خو مسولینو یې د دې راپور تر خپرې دوس موږ پښتنو ته ځواب نه وایه. د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز د هند، روسیې، ایران، اروپا او مرکزی آسیا ترمنځ د باروړلو لپاره د کښتۍ، ریل او سړک لار ده چې د هند بحر او فارس خلیج د ایران له لارې د کسپیان بحر سره نښلوي او بیا وروسته په روسیه کې د سنټ پیټرسبرګ له لارې شمالي اروپا ته اوړي. په اصل کې دا یوه لرغونې لاره ده چې د صفوي دورې پر مهال د مرکزی آسیا بازارونو ته د رسېدلو لپاره د اروپایي، هندي او ډیری نورو بهرنیو سوداګرو لخوا کارول کېده.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
نولس اشاریا ات
څلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
ډیر مننه. د خبرونې په پایل کې مې هم یادونه وکړه چې دروان خبرونې په اوږدو کې دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او پسې بیا د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې د نجونو لپاره ده، البته د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې شوي د طالبانو لخوا درسي ساعت خبري. تاسې د دې خبرونو اوریدو ته رابولم. خاورس
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سبات د مونږ امتحانو دو سو ورقه، یعنی اگه کتاب من مکمل حفظ که چه دشپیل خانه من تا اداری نمسج شد چه تا ثبات نشد اطلاعی. ام دا اخبال این دیب باره که فکر کهو چه دونه درس مویلی من با این ده چشهی فکر فقط ام دسته ده چه آی دیب من تا اجازه را که چه من درس ویم، آی دیب من پریدی چه من شب خانه که کارو کو، آی دیب دی من وره خواهندی پریدی چه دی مکتب تلاری شی.
په کابل کې یو شمېر نجونې او میرمنې وایي لږې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، په خپله وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې میرمنې وي، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مراد تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډیر آرام چاپیریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپل محصلین په ډیر راحت توګه موږ تلای شو، پانتون تلاړ شو، همداسې خپل کارمندان ټول ښځې وي، استادان ښځې وي، خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سرمن کواشو درس وایو، خپل لار شو پانتون په صحن کې وګرځو ډیر راحت سایو. درس ته لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیر آرام فضا کې د استادان لاندې سپښتنې کولی، کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونه دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو هلته به ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې د مونږ ذهن آرام او د مونږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه څه شی چې مونږ یې تشویقولو چې درس وایو.
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی، له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کوي د مونږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده، ما مې هم دا پنځه کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا پنځه کاله خواري مې دا پنځه کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس وایلی همه روزه درس وای مکمل درس وای، بس اندا فکرونه لري چې خیر د من غاینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کیده، تر څو چې دا قطعی شوه او هغه چې ثبات د من امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ته ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نشئ راتلی. د هغې ورځ نه 200 پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې پاره فکر کوو چې آی دونه درس مو ویلې موږ به آینده څه شي. د موږ فقط یو سمستر پاتې وي، همداسې د ټولو افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره د ټولو نجونې، یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټوله نیمه جامعه ښځه ده، نو څنګه کوی چې داسې یو وضعیت ښځو ته جوړ کړي چې د هغې ذهن د هغې فکر د هغې هر څه دی لکه خپل واک کې ونیسي. د موږ ذهن هر شی دی بند کړي، د موږ فکر فقط همدلته ده چې آی دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آی دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي. بس موږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پاړو رای حال ورته پیدا کړو، رای حال نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کیږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه وته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د باز هیوادین لوخانه کوم بورسې اعلانېږي یا باز ممتاز محصلین ته، یعنی که غواړي په هغه حق له فکر وکړي چې زه دویم هیواد شاید هلته زده کړې ته ادامه ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه ده چې هلته په اسانه سره یوه جلکۍ نشي کوی تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کوی شي بل کشور ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي؟ او یا که زده کړې م کوي د نویو محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسیږي، شاید دوی دپاره ښه اوسیږي. نو لکه د موږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال یې یا هم خلاص شوي وي، نو دی څه وکړي؟ دی خو نشي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هیوادو کې هر هیواد ځان ته خپل ستانډردونه لري، هر هیواد ځان ته خپل پوهنتونونه لري. د په هکله مې چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، او خپله خارجي هیواد ته تګ او بل چیرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته اوسیږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمی فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هیواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کیږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هیواد ته، زه به لاړه شم یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جګي وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جګي دي وکوای شم د یو بورسیې له لارې نه خارجي هیواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کیږي، لکه دا بعض خلک دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا همدغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لاره بېرته موږ ته پرانیزي چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. هیڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هیواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیسه مرغله رضیا بیا د حجاب پاک له وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیول
د کار کوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره سم برابر او ټول اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي. په دې کې ډیر زیات زحمت استل شوی، په دې کې ډیر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي، هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته. پښ کولای شي چې راشي له نږدې نه یو ګوري، او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکام چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولې دي، چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د موږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. د موږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم دې په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي، ټول پوهنتونونه دې پرانیزي، دا حق ټول ښځې ته ورکړ شي چې دوی د خپل درس وایي تعلیم دوکې تر څو چې موږ کولای شو آینده نسل افغانستان لپاره دل خو وروزو.
مورا تعلیمی او تحصیلی مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته کوم دلیل څخه بندي کې دای سخت خوشنۍ دی.
ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته راه کیږي. منګا شیر خورګار روس له شل ورځې نه تر دوه کلنۍ پورې ماشوم پکې ساتو، له دوه کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې وړکتون لرو، له شپږ کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې مکتب او ابتدایه او لیسه لرو. یغه نه وروسته بیا تحصیلات عالی دي، سه نیمه عالی او عالی لرو، یعنی قابلګي او نرسنګ او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم ښځه ده او باغوان د مرکز هم ښځه ده، نلدوان او برقی هم ښځه ده، مکمل زنانه دي ټول لالف نه تریا پوري. او موږ چیلنج ورکوو چې هیڅ اسلامي نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلوېښتو کلو کې جوړ نه کړلی سي چې ټول کارمندان ښځې وي. زه متاسف یم چې داسې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نه و، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و انشاءالله. او موږ حاضر یو چې هر څه ته د دې چیلنج ورکوو چې کله دین اسلامي تر او شرعي تر نظام جوړ کړلی سوی، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخي په تحفه کې ورکو.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی اواو بی شبنمشی.
دا یوازی خوانیز مرکزونه نه دی چې د ښځو لخوا به ښځو ته زده کړه کېدل خو اوس بې دلیله بند شوي دي، بلکې د یو شمېر ښځینه کاري مرکزونو پانګوالي هم وایي چې دوی بې وزلو او بې سرپرسته مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړې وه، خو د طالبانو وروستي حکم د دوی کارونه بند کړل. سیدا غزنیوال یو لغونجونو څخه دا چې ورته شکایت لري.
ښځینه کارکونکو مې وکمرلې او کوم بې وزلې مېرمنې چې وي کندې یو غوته په کور کې کاري زمينه مسايده کا او خام مواد ملغوي اخیسته. د مو کار ډیر خروانو خو له بعد مرغ تي نظام سقوط وکړ. بیا موږ مبارزه وکړه خپل کار ته مدوام مرکز ځکه موږ چې د مو کار د خزله خو د خزله پاره ده او څوک په دیني وکنه سي کولای د موږ اجابونه مراد سوي دي. خو له بعد مرغ یو په فضا ډیر زیاته محدوده سو او پراته کوم دلیل په موږ بندیزونه ولګیده. زبر حاله ماسله او ما د نړیوال ریکو برخه کې نو زل امتحان مرا وشرل مې جب خمرات سوي وو او تر څنګ د ما دکانم بنده. نو رښتیا هم دم ډیر زورون کې د کلتي وینجلې په دومره سختي په خو دريږي خپل کار ته مخه کوي، خپل درسونه الولیا او بیا ما نتیجې داسې په کور کې نه او ډوډۍ په خکي په خو مخ سر وختي پورته کې دوه طلب خپل کار ته يم خپل پانتون تام د سیم او زنه پلان به مو جوړو. خو اوس لا بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناسي او دی په تمه یتي څو وخت به ام د امر سانی لري کیږي او موږ به برته لکه په خوا خپل پانتون ته خپل کارو ته دوام ورکړو.
تاریخ فادر کیم زر کیم په چغو د وختونو فادر کیم.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 24 40 6 700. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
پریمیک دی چوال وزم زما وزر ماتړی شپوت پات کی ګدارنا وزر ماتړی شپوت پات کی ګدارنا وزر ماتړی وزر ماتړی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خرغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. د دوم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی